یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د قدر جلالوف په تخنیکی لارښوونه د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې ترکیې ته د افغانستان د ولسمشر د ننني سفر له هدفه خبرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له صالح محمد صالح څخه اور.
د افغانستان ولسمشر د بیت المقدس په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فرار ښار په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ څرګند کړی دی. د جرمني صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره نن پر ځینو مسایلو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکیې استنبول ښار ته روان سو. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې په دې کتنه کې د بیت المقدس پر موضوع بحث کیږي.
دا غونډه په فوق العاده ډول د بیت المقدس په اړه ده. تاسو خبر یاست چې تیر کال هم اسلامي هیوادونو د بیت المقدس په اړه غونډه کړې وه، خو سږ کال وروستۍ پی خو ته په پام سره دا غونډه په فوق العاده ډول کیږي.
د فرانسې خبری آژانس په حواله دغه غونډه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په کوربتوب ترسره کیږي. په دې غونډه کې به له فلسطینیانو سره پیوستون شول کیږي. په غزه کې به پر فلسطینی اعتراض کوونکو د اسرائیل ډزې هم وغندل سي. په ترکیه کې دا غونډه په داس حال کې جوړیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د فلسطینیانو او بیلابیلو هیوادونو له مخالفت سره سره خپل سفارت رسما له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. تفصیل په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د فرار ښار په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ څرګند کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکا پر دوامداره پانګونې ټینګار کړی دی. په اعلامیه کې د شفافو، باوري او پر وخت انتخاباتو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په ادارو کې د اصلاحاتو هڅې ستایل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لوریو په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا او افغانستان ترمنځ پر قوي شراکت، د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې پر پروسې هم خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د دولت یوشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چنن خبره کړې ویل سوي چې وسلوالو ته دغه مرګ ژوبل په تیرو 46 ساعتونو کې د تلو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو په پوځي عملیاتو کې اوښتې ده. په اعلامیه کې ویل سوي چې د دښمن دفاعي کرښه ماته سوي او د ملي اردو ځواکونه د دې ولسوالۍ جغرافیې ته داخل سوي دي. وسلوالو طالبانو لس ورځې مخکې د بغلان تلو برفک ولسوالۍ مرکز ونیوه. دفاع وزارت وایي د 11 وسلوالو جسدونه نړیوال سره صلیب سپارل سوي دي. بلخوا دغه وزارت په یوه بله اعلامیه کې وایي چې له پرون راهیسې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل سوي، 19 تنه نور ټپیان سوي او 14 تنه نیول سوي دي. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر خبره کړې ویل سوي چې په تیرو 46 ساعتونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یوشت یې شپاره ستاروزی او تصفیوي عملیات، نه هویا ځنګړي کومنډي عملیات او د وسلوالو پر اهداف دوه هوایی بریدونه سوي دي. د دولت کوم مخالفه ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټاکل سوی د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. اټکل کېږي د دوی خبرې به د اوکراین پر شخړې، د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې د اروپا پر ځوابي اقداماتو او د هغې نلیکې پر جوړولو متمرکزې وي چې له روسیې څخه ګاز جرمني ته لېږدوي. جرمني له هغو مخکښو هیوادونو څخه و چې په 2012 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر لاندې کولو وروسته یې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو غوښتنه کړې وه. جرمني دغه ورځ د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. له دې سره هغه جګړه پیل شوه چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 1000 او 300 زیات کسان وژل سوي دي. میرمن میرکل په وروستیو کلونو کې د روسیې په وړاندې د سخت دریځ له خپلولو سره سره د نورد سټریم 2 په نوم د هغې نلیکې د پروژې دفاع کړې چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له طریقه جرمني ته لېږدوي. هغې ټینګار کړی چې جرمني د ګازو د نلیکو خوندیتوب ته سخته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې پر روسی کمپنیو او اشخاصو بندیزونه غزول کیږي. د بندیزونو د غزولو پر دغه سند په وروستیو کې موافقه سوي وه. د ولسمشري دغه فرمان که څه هم د دوشنبې پر ورځ لاسلیک سوی، خو د جمهوري ریاست پر ویبپاڼه پرون ماښام خپور سوی دی. په دغه سند کې د دغو اشخاصو او کمپنیو نومونه نه دي یاد سوي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی چې که له اټومي وسلې لاس اخیستلو ته غاړه کښېږدي خوندي به وي. ولسمشر ټرمپ له هغو اندېښنو د خلکو پام اړولو لپاره چې تېره شنبه یې د ټرمپ او کیم د کتنې د لغوا کولو تر خبرداري وروسته ولاړې سوې وې، په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل غواړي کیم جونګ اون ته ډاډ ورکړي چې هغه به د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي په څېر له منځه نه وړل کېږي. قذافي په 2003 میلادي کال کې له اټومي وسلو له لاس اخیستلو سره موافقه کړې وه، خو په 2011 میلادي کال کې د ناټو په مرسته له واک څخه وپرځول سو. ټرمپ ویلي چې په دې وړاندیز کې چې د شمالي کوریا مستبد مشر ته یې کوي، د هغه لپاره ډېر قوي خوندیتوب هم شامل دی چې د تاتوان ورکوي خوندي او بریالی وي. د امریکا ولسمشر ویلي د شمالي کوریا رهبر به په خپل هیواد کې وي او پر دغه هیواد به واک چلوي. په اقتصادي لحاظ به یې هیواد زیات غښتلی وي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر نن په ترکیه کې د فلسطینیانو لپاره د اسلامي هیوادو د استازیو په غونډه کې برخه اخلي. د مشرانو جرګې رئیس ازادي راډیو ته د دې سفر په ارتباط وویل
افغانستان د جمهور رئیس په صفت باندې د ملت د مشر په صفت د حق جوړېږي چې خپل غږ دیسي او نړیوالو ته ورسوي او د مسلمان ټولنې سره د همغږۍ او یووالي اتحاد او اتفاق خبرې راجوړې کړي.
په روانه خپرونه کې به د دې تر څنګ تاسو په سمنګان کې له وروستیو نامنیو خبر کړو. په خوست کې بیا د نامنیو د مخنیوي لپاره یو نوی ګام اخیستل شوی. په نورستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر ګړندی شوی.
دغه بهیر چټک شوی دی. په دې دوه درې ورځو کې تقریبا ګراف مخ په لوړېدو دی.
د حقیقت سره په پروګرام کې مو هم د راتلونکو انتخاباتو مسله له سیاستوال انوار الحق احدی سره شریکه کړې.
په دغه بحث کې رئیس صاحب جمهور سره وو، ښاغلی شیرزاد ستانګل شیرزاد استعفا کړی وو، اشتراک کړی وو. اما دا موږ واقف یو چې خلکو شکایت درلود چې که په اصلي تذکیرې باندې سټیکر وو چې دوی ته امنیتي مشکل راکېږي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اسلامي همکاري او سازمان په فوقالعاده غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیې ته ولاړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دغه غونډه چې د بیت المقدس په موضوع رابلل شوې د یوې ورځې لپاره ده او ولسمشر به پکې وینا وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د یوه مسلمان ملت د مشر په توګه د ترکیې په غونډه کې چې د فلسطین خلکو سره د غمرازۍ په هدف جوړې شي د ولسمشر غني ګډون پر ځای اقدام دی. محمد حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د ترکیې په استانبول ښار کې د بیت المقدس په موضوع رابلل شوې غونډه کې د نورو اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ګډون لپاره ترکیې ته لاړ. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور غنی صبح امروز به منظور اشتراک در جلسه
دی وی ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي همکاري او سازمان په فوقالعاده غونډه کې د ګډون لپاره چې د بیت المقدس په اړه جوړیږي د ترکیې استانبول ښار ته ولاړ. د غونډه نن نو وخت شروع کیږي.
برنامه نو وخت امروز بعد از ظهر شروع میشه.
د اسلامي همکاري او سازمان فوقالعاده غونډه د یوې ورځې لپاره په ترکیه کې جوړیږي چې د ګڼو اسلامي هیوادونو مشران او استازي به پکې ګډون وکړي. د غونډه د اسلامي همکاري او د سازمان لخوا د بیت المقدس په موضوع رابلل شوې او تمه ده چې د غونډې په پای کې غوښتنې او وړاندیزونه د یو پریکړه لیک په بڼه مطرح شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د خپلې پریکړې سره سم چې بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه وپیژنده د اسرایلو د دولت جوړېدو لاویوم کلیز سره هم مهاله خپل سفارت بیت المقدس ته ولیږدوه. د امریکا دغه پریکړه د فلسطینیانو او د ځینو اسلامي هیوادونو له جدي غبرګون سره مخامخ شوه. د دغه پریکړې په غبرګون کې تر دې دمه د فلسطینیانو په مظاهرو کې لسګونه تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس خپل راتلونکي پلازمینه بولي او د امریکا دغه ګام د اسرایلو په لاس دغه ښار د لاندې کېدو نښه بولي، خو بل لور ته اسرایل بیا بیت المقدس خپل پلازمینه ګڼي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمی یار و اسلامي هوادونه باید د خپل سنزو د حل لپاره نور یو موټی شي. خاغلی مسلم یار د جمعې پر از ازادي رډیو ته ویل چې د ترکیه په ناسته کې د ولسمشر غنی ګډون مهم او تمه خدا چې د اسلامي همکاري او سازمان د فلسطین په ګډون په اسلامي هوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي ګامونه واخلي.
افغانستان د جمهور رئیس په صفت باندې د ملت د مشر په صفت د حق جوړی دي چې خپل غږ دې کړي او نړیوالو ته ورسوي او د مسلمان ټولنې سره د همغږۍ او یووالي اتحاد او اتفاق خبرې را جوړې کړي. تاسو ګورئ یوازې په افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې هغه حال چې هیڅکله په هیڅ صورت بشریت ته د منلو نه ده.
د ښاغلي مسلم یار په خبره د اسلامي همکاري او سازمان باید په افغانستان کې هم د بیګونه انسانانو د وینې تویدنې د مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان امنیتي موضوعاتو ته مخه کوو. لومړی به ورشو د فرا موضوع ته. فرا چې د سیشن بي پورس طالبان ورننوتل، تیر شپه هم وړ مشپه هم په دغه شار کې د جګړو راپورونه خپاره شول چې بیا د فرا ولی ازادي راډیو ته وویل چې د پوځیانو ترمنځ د خپل منځي سوء تفاهم له امله دغه ډزې شوې دي، خو ځینو راپورونو وویل چې نه، طالبان له هم د فرا په ځینو سیمو کې شته. د موضوع د تفصیل له خاطره دغه موضوع حدیث پردیس سره لیده. حدیث پردیس، تازه معلومات څه دي د فرا د امنیتي وضعیت په ارتباط؟
مننه شیبه. تازه معلومات دا دي چې د فرا د ولایتي شورا یو شمیر غړي دوی انتقاد کوي چې امنیتي ځواکونه لا هم په پوسو کې چې د سې شنبې پورې سقوط شوي وي هلته نه دي ځای پر ځای شوي. د لډلې د عبدالله قانی نن لمونږ سره چې خبرې کولې، دوی ویل چې په فرا کې لا هم وضعیت په هغه شکل چې د فرا امنیتي چارواکي او په ټوله کې حکومت وي یا غمره هم د قناعت وړ نه دی. او د عمده اندېښنه دا وه چې په فرا کې طالبان لا هم په هغو سیمو کې چې مخکې ترې حمله کړې وه، په هغې سیمو کې دوی دولتي ځواکونه چې په شاتم بولي بلې موقع کې به دوی بیا حمله کوي، نو په دې رابطه باندې دوی رضایت نه لري.
بلې، په مشخص ډول دوی ونه ویل چې طالبان په کومو سیمو کې دي. په خو خود سیو چې د سیشن به پروس خود شار دنه نه رانه نوتل، یعنی تقریبا له شار څومره لري دي په دې برخه کې تاسو څه وویل؟ بلې،
تلیفون
بلې او بښي پردې سب ساسو اواز قطع وصل کی شي.
شیبر صاحب که زما غاورې نو کتم دغه د ولایتي شورا غړي سره چې مون خبرې کولې په مشخص شکل دوی ویل چې د خارغه نقطې چې د سې شنبې په ورځ سغه پوسټ چې سقوط شوی وي، دوی ویل چې د دې معلوماتو په اساس باندې د خار مختلفو برخو کې امنیتي ځواکونه هلته لا هم نه دي ځای په ځای شوي او امنیتي ځواکونه یعنی یو څه وروسته دي دغه پوسټ نه. او دوی ویل که دغه مسله جدي نه تعقیب کیږي نو بیا هم د دې احتمال شته چې طالبان به په یو بل فرصت کې بیا هم په دغه خار حمله کوي.
بله، حدیث پردیس مننه. البته په فرا کې داسې ښکاري چې مخابراتي شبکې ګډې وډې دي، ځکه چې د ازادي راډیو له خبریال سره مو هڅه وکړه چې په فرا کې ټلیفون رابطه ټینګه کړو او د فرا د امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره نور معلومات هم شریک کړو. حدیث پردیس مننه. اوس په ورشو د سمنګان امنیتي وضعیت ته. د سمنګان اوسیدونکي او د ولایتي شورا استازي دې ولایت کې د ناامنۍ له زیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو شکایت کوي. د سمنګان اوسیدونکي وایي چې طالب وسلوال پوروی دعاب ولسوالي کې پر امنیتي پوستو حمله کوي او همدارس د درې سوف ولسوالي د لارې په اوږدو کې د ډبرو سکرو کاروانونو ته قانونو ته اور ورته کوي. تفصیل لسمې د مجیب رحمان حبیب سی پورا پور کې.
د سمنګان ولایت اوسیدونکي په رویدواب او درې سوف ولسوالي کې د طالب وسلوالو او محلي زورواکو له حضور څخه شکایت لري. دوی وایي چې د درې سوف او ایبک لارې په اوږدو کې طالبان د ډبرو سکرو پر حاملو کاروانونو حمله کوي او همدارنګه په رویدواب ولسوالي کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی دی او له څو ورځو راهیسې پر امنیتي پوستو حمله کوي. د سمنګان ولایت دوه تن اوسیدونکي خالق او رفیع پاړه وایي
خالق هستم از شهر ایبک. د ولسوالی رویداب و در ریاست پایین به طالبان موجود است، وقت ناوقت بیرون میان و مردم آزار میتن. تا این اواخر در ولایت سمنگان ناامنی ها بیشتر شده.
از ولسوالی رویداب هستم. این جمعیت بسیار خراب است، هر روز جنگ است. روز گذشته هم طالبان سر پوسته حمله کرده بود.
د سمنگان د ولایتی شورا مشر حاجی راز محمد هم له ازدی رادیو سره په خبرو کې ویلي چې تاده بسلوال د سمنگان په رویداب ولسوالی کې پراخ فعالیت لري او پر امنیتی ځواکونو وسلوال حمله تر سره کوي. د سمنگان د ولایتي شورا مشر وایي چې په درې صف ولسوالی کې د نامنې موجودیت او د تاده بسلوال فعالیت سبب شوی تر څو د ډبرو د سکرو کانونه په خود سره توګه او غیر فنی ډول استخراج شي. حاجی راز محمد په سمنگان کې د شته نامنې پاړه وای
نامنیای هم در ولایت موجود است.
نامنی موجوده ده. د طلا او برفک له سقوط وروسته طالبان له بغلان څخه د سمنگان رویداب ولسوالۍ ته راغلي او همدارنګه د درې صف پایین د لارې پر اوږدو هم طالبان سړک تراوځي او د ډبرو سکرو پر کاروانونو حمله کوي او ور ورته کوي. په همدې حال کې د سمنگان د ولی ویان صدیق عزیزی ازادي رادیو سره په خبرو کې د تاده وسلوالو حضور د ولایت کې تایید کړ او وایي له نام نه ولایتونو سره د ګاونډیتوب له امله سمنگان هم د نامنۍ ښکار ګرځېدلی. صدیق عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې تاده وسلوال د بغلان له طلا او برفک ولسوالیو څخه د سمنگان رویداب سیمې ته راغلي او تېره شپه یې پر امنیتي پوستو حملې وکړې. د ولی ویان همداراز وویل چې پر امنیتي پوستو د طالب له حملو وروسته افغان قوتونو په رویداب ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې یې تر دمه اته وسلوال طالب چې د هغوی پکې په تش نوم ولسوال هم شامل و وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. د ولی ویان په دې اړه زیاته کړه باید یاد کړم د لومړی ځل نه دی چې د سمنگان ولایت محلي چارواکي دلته د نامنۍ لا زیاتوالي شکایت کوي، بلکې تر دې پخوا هم سیمه ییزو چارواکو دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو له حضور څخه شکایت کړی او ویلی دی چې د موجوده نامنوي له امله دې ولایت کې د ډبرو سکرو کانونه په غیر فنی او خودسره توګه رایستل کیږي. مجیب رحمان، حبیب سی، ازادي رادیو.
په سمنگان کې مو د نامنویو په اړه راپور اورېده. وړاندې مو خوست ته د نوي امنیت قمندان له ټاکلو خبرو. خوست یو نړیواله موضوع راخلو. واشنگتن غواړي چې د ایران له اټومي موافقې د وتلو په دوام د تهران پر ضد یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ د پلان په اړه جزئیات وړاندې کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د څه ډول ائتلاف دی چې امریکا غواړي د ایران پر ضد جوړ کړي او کوم هیوادونه به پکې شامل وي؟
ډېره مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکا به کلکه هڅه وکړي چې د ایران په وړاندې دا نوی ائتلاف جوړ کړي او غواړي د ټولې نړۍ زیات شمېر هیوادونه پکې شامل کړي څو د ایران د رژیم فعالیتونو ته له یوې حقیقي یا رښتینې زاویې وکتل شي. د دې هیوادونو نوم البته نه دی اخیستل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د دې هیواد د بهرنۍ پالیسۍ د روښانولو لپاره په خپله لومړنۍ وینا کې د دې ائتلاف د جوړولو خبر ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وویل د ایران د رژیم په فعالیتونو کې د بې ثباتۍ ټول هغه اقدامات شامل دي چې نه یوازې د سیمې بلکې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ ګڼل کیږي. میرمن ناورت وویل چې دا ائتلاف به د ایران د خلکو پر ضد نه وي، ځکه د دې په وینا د امریکا حکومت د رژیم او د رژیم د بدو اقداماتو برعکس د ایران د خلکو سره په څنګ کې ولاړ دی او ملاتړ کوي. البته شیبر صاحب، د یادونه ورده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې وځي. ښاغلی ترامپ د داسې یوې نوې موافقې غوښتنه کړې ده چې د ایران پر اټومي پروګرام، پر بالستیک توغندیو او همداراز په ټول منځني ختیځ کې د افراطي ډلو د ملاتړ په برخه کې پر دې هیواد محدودیتونه زیات کړي.
بله، نو د امریکا خو د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره تړونونه او ائتلافونه لري. د ایران پر ضد په دې ائتلاف کې نوې خبره سره
میرمن ناور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی دا ائتلاف د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد له ائتلاف سره تشبیه کړ. البته په دې ائتلاف کې چې دا اوس یادونه وشوه، یعنی په عراق او سوریه کې د داعش ډلې ضد ائتلاف چې امریکا یې مشري کوي، په 2014 کال کې جوړ شو او اوس مهال 15 هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب پکې لري. همدې ائتلاف د افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد په عراق او سوریه کې مداخله وکړه، خو د ائتلاف یوازې کم شمېر غړو په هغو مهمو عملیاتو کې تروسه پورې برخه اخیستې ده چې په نتیجه کې د افراطي ډلې ته د جګړې په ډګر کې، البته په دې دوو هیوادونو کې تقریبا ماتې ورکړل شوه. خو په دې اړه چې د ایران پر ضد په وړاندیز شوي ائتلاف کې هم د پوځي عملیاتو احتمال شته کنه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې څه ونه ویل. میرمن ناورت وویل چې د دوشنبه په ورځ به شاوخوا 200 بهرني ډیپلوماتان د بهرنیو چارو وزارت کې یوې غونډې ته ورشي او هلته به هغو ته د ایران له اټومي موافقې د امریکا د وتلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په اړه معلومات ورکړل شي. فقط یو خبره دی یادونه ده چې په داسې حال کې چې برتانیا، فرانسې او د جرمني په ګډون ځینو اروپایي هیوادونو هڅې پیل کړي چې ایران چې متحد ایالات د ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي. له میرمن ناور څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا د امریکا اروپایي متحدان به په دې نوي ائتلاف کې غړیتوب ته لیوالتیا وښیي که نه. نو هغې په ځواب کې وویل چې د امریکا اکثر متحدان د ایران په برخه کې له امریکا سره لازم تفاهم لري او د ایران د اقداماتو په وړاندې بې توپیره نشي پاتې کېدای.
مننه تکلس.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خوست کې نوی امنیت قمندان کار پیل کړ. په دې اړه جوړې شوې غونډې کې ویناوال وویل که چېرته امنیت قمندان د جرمونو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي نو ټول ولس به ملاتړی شي. بل لور ته نوی امنیت قمندان خوستوالو ته ډاډ ورکړ چې د فساد، نشه یي موادو، غلاو او نورو هر ډول قانون ماتونو پر ضد به جدي مبارزه وکړي. له خوسته نجیبالله الوخیل راپور لري.
د خوست ولایت چارواکو، د ولایتي شورا غړو او قومي مخورو د یاد ولایت نوی امنیت قمندان څخه غوښتنه وکړه چې د هدف وژنو، نشه یي توکو د استعمال، پیر او پلور او د پولیسو په لوکو کې د فساد د مخنیوي او له غصب څخه د دولتي ځمکو د خلاصولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دوی یاد سرګندونې تېره ورځ ناوخته امنیتي منصوبینو او ځایي اوسیدونکو ته د خوست د نوی امنیت قمندان سمنوال اختر محمد نورزوی د پیژندنې په غونډه کې وکړې. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبی نوی امنیت قمندان ته د یاد ولایت ځینې مسلې داسې یاد کړې.
مخدرات توکي یو بدترین پدیده ده، یو موزر مهلکه، یو داسې بحران ده چې اصلا موږ نه پوهېږو معمول هر ورځ وژني. دوهم د قتلونو په ارتباط زه باور لرم که درې پنځه قاتلین ونیولی شي او ډېر جدي اقدام ورباندې وشي، د قانون منګولو ته محکمه شي، بیا به بل څوک د ناروا دغه جرأت ونه کوي. دریم د فساد په مقابل کې راځئ که غواړو چې د فساد جلا ونیسو، دا اخلاقي جرأت باید ولرو چې دا صحیح فساد تحکیم ده.
خوست والی زیاته کړه په یاد ولایت کې د دولتي ځمکو د غصب پر وړاندې مبارزه کمزوري ده. خوست په دې برخه کې اراده جدیده او د هیله څرګندوي چې امنیتي ادارې او پولیس په دې برخه کې لا کوټلي ګامونه واخلي. قومي مشر حاجي رسول محمد خان ویل
قمانان صاحب قطع د مخدرات توکو د منځه یو رد د کړل نشه یو د مسایل او د غلو د اختطافونو مخه د ونیوه. په خوست کې کامیاب یې، نور هیڅ مشکل نشته.
د خوست ولایتي شورا مرسیال قدیم افغان امنیت قمندان ته د پولیسو د ښار په حوزو او ترافیکو مدیریت کې ستونزې یاد کړې او وی غوښتل چې رسیدګي ورته وکړي.
جناب قمندان صاحب د خوست د ښار داخل کې په حوزو کې او د ترافیکو په مدیریت کې د ستونزې شته، هیله ده چې توجه ورته وکړي او په دغه برخه کې اصلاحات راولي.
بل لوري ته د خوست نوی امنیت قمندان سمنوال اختر محمد نورزوی د خوست د چارواکو، ولایتي شورا او قومي مخور وړاندیزونه پر ځای وبلل او ډاډ ورکړ چې یاد مسلې د ده په کاري لومړیتوبونه کې دي.
د خوست خلکو دپاره ډاډمن امنیت، د فساد سره مبارزه، د مخدره توکو پر ضد باندې مبارزه چې تمویل کوونکي او ادامه ورکوونکي د جنگ دی، د قتلونو، جنایي جرمونو سره څه هدفي وژنې وي مخنیوی،
د یادونه ورده له هغه وروسته چې په خوانی امنیت قماندان مل پاسوال محمد داوود امین د کابل د امنیت قماندان په توګه وټاکل شو د سه مودې لپاره د خوست د امنیت قماندان او د امنیت قماندانۍ د رسمي امنیتي مرستیال تشه رامنځته شوه چې له کابلۍ په یاد ولایت کې د وژنو په ګډون بیلابیل جرمونه ډیر شوي ول. خلکو خوست د ولسمشر د وروستي دوه ورځني سفر پر مهال له ده غوښتنه کړې وه چې یو مناسب او مسلکي کس یاد ولایت ته د امنیه قماندان په توګه وګماري.
د نورستان چارواکي په دغه ولایت کې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې د بهیر د زیاتوالي او پراخېدا خبر ورکوي. په دې اړه له سیمې روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل د ولایت زیاتو ولسوالیو ته یې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې ټول توکي رسولې دي.
د نورګام ولسوالي، واما، وایګل، کمدیش او برګمټل ولسوالۍ ته مواد ورسول. دغه بهیر چټک شوی دی. په دې دوه درې ورځو کې تقریبا ګراف مخ په لوړېدو دی او تیر ورځ ما کوم گزارش اخیستی و 4200 کسانو سپی نام کړی.
والی وایي کومو سیمو ته چې نه دي رسېدلي هلته به هم د هوا له لارې انتقال کړي. د نورستان والی وایي تر اوسه د نوملیکنې او د تذکیرو د ویش په برخه کې کومې امنیتي ستونزې سره نه دي مخ شوي او که چیرته څوک د ګډوډۍ او مشکلاتو پیدا کولو هڅه وکړي نو افغان ځواکونه او قومونه به یې هڅې شنډې کړي.
انشاءالله زمونږ امنیتی ځواکونه پوره امادګي لري او کوشش کوو چې ګواښونه چې کوم ساحو کې وي هغې ته خاصه توجه وکړو او انشاءالله کوشش کوو چې بې د ګواښ نه دغه پروسه پای ته ورسېږي.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسېدونکو تېره اونۍ په یوه غونډه کې پریکړه کړې وه چې ټول به تذکیرې اخلي او نوملیکنه به کوي او همداراز به د یادو دو پروسو د مامورینو امنیت ساتي. عبدالغفار وایي
د تذکیری توزیع لپاره ټول قوم حاضر ده. فیصله په همدې وشو چې د تذکیری توزیع مسؤلین باید په اطراف ته لاړ شي او کامرې دولت باید مایا کړي اطراف ټول قوم دلته امنیت تضمین وکړي. کارمندان به راځي هلته قوم امنیت نه شي تذکیری به همدلته توزیع کېږي.
همدغسې په شوق سره به انتخاباتو کې ګډون کوي.
نورستان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی چې کامدیش، برګي مټال، دواب او منډول ته یې ډېری وختونه غځېدلي لاری د دولت د وسلوالو مخالفین لخوا د حکومت پلو کسانو په وړاندې بندې وي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د پاره روانه نوملیکنه به د ولس د پریکړې په اساس د امنیت په فضا کې ترسره شي او که د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر به کومو امنیتی ستونزو سره مخ شي. د ټول هیواد ولسوالیو ته د تیرې سې شنبې په ورځ د نوملیکنې پروسه وغځېده.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکلو بهیر چټک شوی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې له سیاستوال انوار الحق هادي سره د انتخاباتو پر بهیر غږېدلې یو او دا موضوع مور سره مطرح کړی دی چې د انتخاباتو ستونزې څه دي. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
بلل پوری ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مطبوعات د سلام زمنګ د درخواست آزادې چې زمنګ د لالپوري ولسوالۍ له درې پیره مواد رااله او د لالپوري ولسوالۍ چې کوم ولسوالۍ سره نږدې کورونه دي هماغه خلکو له ورکړل شو. کوم مخ او مخور کسان او یا کوم لیرداره کسان هغه خلکو له مواد ورکړل شو او د لالپوري ولسوالۍ نه اړوند نورې لرې کومې سیمې چې دي هغه کې مصنوعي خلک، غریب خلک او معیوب خلک، ضعیف خلک، بې وزله خلک پراته دي هغه بې برخې پاتې شو.
ځنه هم مطلع د سیمبو حق پر کتاب راځي د سیمبو لپاره د مصالحې سره خبر کوم د امکانو شپې دي. نو دا کی دا شګلان هم راځي چې په ټول کال کې نه راځي شي او شرط امکانو په شکل کې راځي او خپل پرچی تر لاسه کی انته نمبرو کې چې کله بیا اعلانې مسره کول کیږي د ډیر شګلان څخه دي شي نمبر وړي وي. نو زه دا هله کوم ستاسو څخه چې دا اواز تر ورکول چارواکو پر ورسوي او دا دغه ستونزې او غم وخوري. مننه
ستا
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے
ازادي رادیو په منځني صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي شمسی نظام ته چیرمه یو نوې سیاره کشف شوې ده په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروان
د فضایي علومو څېړونکي وایي چې له شمسی نظامه د باندې یوه کوچنۍ سیاره موندلې چې زیات کاربن لري د سپیس ویب پاڼې د راپور له مخې ساینسپوهانو دا سیارهګۍ د هابل ټیلیسکوپ په وسیله کشف کړې ده دوی وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا سیاره ولې له شمسی نظامه بهر ده څېړونکي وایي دا کوچنۍ سیاره یا عجب آسماني شی له کاربن څخه ډکه ده دا له شمسی نظام د باندې لومړنۍ سیاره ده چې کاربن پکې لیدل کیږي ساینسپوهان وایي چې دا سیاره د مریخ او مشتری د وړو سیارو په کمربند کې جوړه شوې خو د خلق کېدو له ځایه 2 میلیارد کیلومتر لري یعنی کوپر بیلت ته رسیدلې ده
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکیې استنبول ښار ته روان شو د جمهور ریاست یو ویان وایي چې په دې کتن کې د بیت المقدس پر موضوع بحث کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فرا ښار په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې ویل سوي چې مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکا پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی د افغانستان دفاع وزارت ویل پرون سهار راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل سوي 19 تنه نور ټپیان سوي دي او 14 تنه نور نیول سوي دي تاکل سوی د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن د تور سمندرګي په ساحلي شهر سوچي کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري اټکل کېږي د دوی خبري بعد د اوکرين پر شخړې لا ټیمي تړون څخه د امریکا ته وتلو په وړاندې د اروپا پر ځوابي اقداماتو او د هغې نلیکې پر جوړولو متمرکز وي چې له روسي څخه ګاز جرمني ته لېږدوي د اوکرين ولسمشر پیټرو پروشینکو هغه فرمان توشیح کړ چې له مخې پر روسي کمپنیو او اشخاصو بندیزونه غځول کېږي د بندیزونو د غځولو پر دغه سند په ورستوي کې موافقه سوي وه او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی چې که له اټومي وسلې لاس اخیستلو ته غاړه کښېږدي خوندي به وي
وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو په دې پروګرام کې چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو مسله چیرل شوې ده تر دې پروګرام مخکې د کور اکلی په پروګرام کې د بیکاری موضوع چیرل شو
کور کله
عزتمند اوریدونکو سلام تاسو په خپل کورنۍ کې بیکاره لرئ؟
بله د سر نخنه خو ځکه لرو چې کورن زمنګ ورور وراره اوخه ماماز وی کاکاز هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناستي چې دغه سرنوشت او دغه بیکاری ګورو مند دا به ست تشویش تر
بیکاری کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پیښوي
او ټولن ته خامخا مشکلات جوړیږي سړی چې بیکار سو خامخا یو غلا یو اختطاف یا یو قتل باندې لاس پورې کی یا هیڅ نس یا نشه یې توکو یا مخدره مواد باندې مخه کوي او کور کلی کې چې دی بیکار ګرځي په کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکی چې مثلا تا تعلیم او تا تحصیل وکړه
دا درېمه درجه هوادونو اکثره کورنۍ ل بیکاری زوريږي دا بیکاری د دوی کورنۍ او چاپیریال څومره زیان منوي او حل لارې چارې څه دي پانه نه نه خبرونه کې مو همدا موضوع چیرلې زمریم توخیم او تاسو ته د کور کلی خبرونه وړاندې کوم هله ده تر پای را سره مال هوسی بیکاری په ټولنه کې د بدمرغۍ او به برخې توپ سبب ګرځي ځکه چې که خلک د ژوندانه د پرمخ بیولو او د هغه د اړتیا وړ شیانو د موندلو لپاره کار ونه کړي هرومرو لستونز سره مخ کیږي ځکه خو اکثر وایي چې ل بیکاره خدای بیزاره یا بیکاری د وو ناروغیو مور ده د افغانی ټولنې په اکثره کورونو کې بیکارش خاص شته چې په کورنۍ کې منفي اغیزې خندلی د لغمان اوسیدونکو مولوی ردوان الله وایي چې په کورنۍ کې بیکاره اشخاص زیات دي.
بله د سید نخ نخ زکل رو چې من د دینه دو درې کال وړاندې سالور کړه وړاندې من فارغین ورکړی دي. د کور زمنګ ورور وراره اوخه ماماز وی کاکاز هغه په الحال دولس در لسکسان لسان سره ته په کور کې ناشتي چې دغه سرنويشت او دغه بیکاری ګورم ده. هغه د داس یو نالوست سړی په سیر باندې په چوک کې ولاړ د هغه کار کوي، هغه سیمټ پورته کوي، هغه شګه پورته کوي. د هغه حل چې د روان ماسلین چې په درس په جریان کې دي دی ګوري دی په زده کړه باندې ډیر بد تاثیر کړي، زمنګ په حال پر روانه بد تاثیر کړي، د کورنۍ پر روانه بد تاثیر کړي، داسې بد تاثیر کړي حتی منګي هي ځانې کړي چې اوس منګي سره څوک کدا فارغي کې هم پندغه سرنويشت په محاصل دولت یو مهم غړی سم پاره تعلیم کړی ولس دپاره یو مهم شخص وګرځم خدمت دپاره اچ بیرته کله راځي ګوري چې هغه مور سره جنگ کوي، ورور سره جنگ کوي، موږ ورته خفه یو. نو دغه ډیر بد ستونزه ده.
نعیم امیری بیا هغه ځوان دی چې د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ شوی. هغه وایي هر ادارې ته چې ځي ورنه دی کاري تجربې پوښتنه کوي. نوموړی وایي
د لسانس په کچه له حقوقو نه فارغ یم، اوس بیکاره بیروزګاره په کلو بانډو کې ګرځم، کار راته نه پیدا کی. تقریبا درې کاله کېږي چې ما ته زمینه د کار نه پیدا کی. اکثریت ځای ته زما بستونه اعلانېږي، زما فرما اخلم، خانه پوری کوم، او یا ځینې دا خبرې دي چې موږ تر اوسه کس نه ده په کار. ډېره مراجعه مې کړې تقریبا هر ځای ته چې زما هر نهاد ته نور ځای ته ستړی شوی یم. زه واقعا ډېر ستړی شوی یم. حتی دا کله کله وایم چې دا تحصیل ما نه وای کړی، یوه ریړۍ مې وای او په هغې مې بعضې شیان خرڅولی، نه بل هر څه نه وم. اما تاسې وګورئ شپاړس کاله ما تحصیل کړی، زه داسې یو غریب بې کورنۍ نه یم چې په ډېرو کمو پیسو باندې آتا او لږ یم تېرې کړي. موږ نن تحصیل کړی تورې چې موږ ته په دولت کې کار پیدا شي، زمینه د کار پیدا، اما څوک زموږ غږ نه اوري. دا ډېره اغېزې کړي. زه چې کله کور ته ځم نو ټولو ته ګورم، ټول ناخوالې دي. آتا ما ته کله کله وایي چې تا باید تحصیل نه وای کړی، نن دې یو ریړۍ وای، په نورو برخو کې دې یاد یو کسب زده کړی وای، نن به موږ بهتره وو. نن زه څه وکړم چې تا شپاړس کاله تحصیل کړی، که موري که پلاري که خوري، ټول ما ته دا خبره کوي.
نوموړی زیاتوي چې کله ناکله ساتشي غواړي چې خپل ټول اسناد له منځه یوسي او په بازار کې د یو نالوستي انسان په ډول شاقه کارونو ته مخه کړي. بلخوا قادر هم له بیکاری سره ټکوي او وایي بیکاری ورته نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې پیدا کړي، بلکې په کورنۍ کې یې هم ګڼ جنجالونه رامنځته کړي دي.
زه په 1999 کال کې فارغ یم، انجینری نه فارغ یم، سیول څانګې تقریبا دا د څه کم یو کال کېږي. زه په دې جستجو کې یم چې تر څو ځان ته یو ښه وظیفه پیدا کړم او خپل آینده. دلته د وظیفو ته نیولو پروسه دا هم شفافه نه ده، زیات ځای واسطو ډېر مهم دي چې تالته ولری تا تر څو په کار وګماري. او البته کېدای سي د رشوت موضوع هم ماته څومره معلومات کیږي، نو هغه د واسطو موضوع زیاته ده. ولا بیکاری ډیر بد شي چې یو کس شپاړس کاله تعلیم وکړي او وروسته له هغه نه داسې یو کار شروع کوي چې هغه د هغه له شان سره نه ښایي. نو دا ډیره سخته خبره ده. بالاخره ځوانان دې ته مجبوره کیږي چې خارج ته لاړ سي، دلته وطن کې د نورو کارونو هم زمینه نه ده برابر.
دی وایي چې بیکاری د کورنۍ سربیره په بیکار انسان منفي رواني اغېزې کیندي. نو اړینه ده چې د بیکارۍ مخه ونیول شي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکوونکی اجمل بیا وایي چې ګڼ داسې بیکاره ځوانان یې لیدلي چې نشه یي توکو ته یې مخه کړې ده. دا چې بیکاري په ټولنه کې کومې منفي اغېزې کیندي هغه یې په اړه وایي.
نو ټولنې ته خامخا مشکلات جوړېږي. یو سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا، یو اختطاف، یا یو قتل باندې لاس پورې کوي، یا که هېڅ نه سي هغه نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي، او بل په کور کلي کې چې دی بیکاره ګرځي په هغه کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکوي چې مثلا تا تعلیم وکړه، تا تحصیل وکړه، ورور ته څه کوې. هغه که یو سړی دوه کسه په خپل منځ کې غږي، دی که تر خوا پورې تېرېږي هم ده باندې یو بده اغېزه کوي. که هغه په هر موضوع په هره باره کې خبرې کوي، خو دی ځان ته راړي، یعنی دغه حتمن زما په باره کې غږېږي، زما تعلیم وکړه، تحصیل وکړه، زه اوس بیکار یم په دې کلي کور کې.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي بیا وایي چې بیکاري انسان ته په رواني لحاظ لویه صدمه رسوي. دی وایي چې اکثره وخت بیکاري انسان په ځان بې باوره کوي او عقده یې برخورد ته اړ کوي.
اول خو باید دونه وکړم چې هر بیکاره ځوان، بیکاره پیغله، په دې معنا ده چې د دې په وړاندې هغه موخې، هغه اهداف چې ده ټاکلي وو یا دې ټاکلي وو، هغه متاسفانه اوس د هغو مخو د هغو کارونو پر وړاندې خند فیصله پیدا شوې ده. د هر انسان لپاره چې په مخ کې مانی پیدا شي هغه ته څو موارد پیدا کیږي. اول خو موږ یو څه لرو سرکوبۍ په نامه، هر هغه ځوان چې بیکاري سرکوبه کیږي هغه معمولا یو ډول په ژور خفګان اخلي. بیکاري کنه ذهن هیڅ برنامه نه لري، هر هغه ذهن چې برنامه ونه لري، پلان ونه لري، پخوانی عادتونه، بد فکرونه او بدې کړنې ورته راځي او دی را محاصره کوي او د باندې هر څه چې هغوی غواړي پکوي. کورنۍ کې چې ځوانان بیکاره دي، الکان بیکار دي، نجونې بیکاره دي، معمولا بی برنامه کیږي. یعنی ډیری سوء تفاهمونه، ډیری نزاګانې، ډیری کشمکشونه، ډیری شخړې، ډیری تاوتریخوالی، ډیر ذهني تعارضونه، ډیری بی پلانه ودونه، ډیری نامشروع اړیکې، ډیری وابستګۍ، ډیری عاطفي ستونزې له مور سره، پلار سره، ډیری د اولادو په اړوند او د کورنۍ په اړوند بد تعبیر او کله چې یو ناسالمه، یو خپګن لرونکی، یو بی هدفه، بی پلانه، بی کاره غړی ټولنې ته راځي، نو واضح خبره ده چې د ټولنې په ولیو بار، د ټولنې لپاره یو جبر، د ټولنې لپاره یو مسله، یو دغدغه، یو درد. معمولا په دې برخه کې کورنۍ ډیر نقش لري. هر هغه کورنۍ چې بیکاره شخص لري په یوازې دي چې هغه توهین کی، تحقیر کی، سپکی کی، ویننګی، یا په اصطلاح پیغور ورکی، خه خبر ده چې د ملاتړ وکي، د امیدواری ورکی، د سپورټ یا په اصطلاح حمایت کی، ملاتړ کی، مختلف ځایونو کې مصروف دي، دغه وخت پر زده کار نه لري، پیسې نه لري، تر څو دا وکولای شي چې خه کار پیدا کی. ډیر ځله ډیری خلک له بیکاری نه ځوريږي، له دې ځوريږي چې کورنۍ ټکی، سپکی، توهینی، تحقیری او د یو ډول خودکمبینکیږي، د حقارت احساس پیدا کی او د څه به پیشرفتو کی پرمختګو کی ځان وست.
د دې په خبره چې کوخخ باید وشي چې په کورنیو کې له بیکاره کسانو سره ښه چلند وشي، دا ځکه چې په دا ډول چلند سره د بیکاری حس کمزوري کیږي. د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو او شهدا او معلولینو وزارت ویان متی الله احمد زای وای په افغانستان کې د بیکاری کچا لوړه ده. دا چې په دغه برخه کې څه شوي دي مرکه مو ورسره کړې ورزو هوري.
په اوسنۍ شرایطو کې البته د بیکارانو شمیر کمکته
وګوري. افغانستان هغسې یو ټولنه ده چې موږ اقتصادي پلوه ډېر زیات زیانونه لیدلي دي او له ډېرې اوږدې مودې را په دې خوا چې موږ هغه ناامني چې په افغانستان کې دوام لري دا دې باعث شوی ده چې تر څو پورې موږ هغه کوم ټکي چې څه باید موږ مخکې نه رسېدلي وای تر اوسه پورې نه یې رسېدلي، لا تر اوسه پورې هم نیمګړتیاوې پاتې دي. دا اوس هم د پانګونې دپاره زمینې نه دي برابرې، که د ځمکې موضوع ده، که د برېښنا موضوع ده، که د مالي او د ټکس موضوع ده، ټول ستونزې موجودې دي. همدا باید شوه چې موږ دا مهال په خپل ټولنې کې 1.9 میلیونه وګړي موږ مطلق بیکار ولرو. له بلې خوا موږ هر کال د شاخو 400 زره تازه کسانو چې کار وړ کسان دي دوی د کار بازار ته ارزه کیږي. دا هم د اندېښنې وړ موضوع ده که د 1.9 میلیون ته پام ونسی. له بل پلوه موږ خپل هغه کسانو چې هغوی په پردي ملکونو کې لکه مخصوصا دوه ګاونډي هېوادونه چې ایران او پاکستان په دې ځای کې دوی مهاجر پراته دي، که دوی موږ مخنیوی ونه کړو زه فکر کوم چې ډېر یو لوی بحران سره به موږ مخامخ شو. تر اوسه
پورې کوم زمینی او کوم شرایط مساعد شوی دی البته کارکونکو ته چې په کار ګمارل شوی دی؟
ډیره مهمه خبر ده چې د افغانستان حکومت یو قوي هوډ لري د دې لپاره چې موږ باید دغه بیکاری له منځه یوسو. که څنګه چې تاسو له 2013 کال نه را په دې خوا کې نظر واچوي وګوري موږ د یو ډیر لوی بحران مخنیوي کړی ده. څه اوس مهال موږ 1.9 میلیونه وګړي موږ بیکار لرو. بلې خوا نه موږ په دوه کلونو کې د 2 میلیونه وګړو د مهاجرینو د راتګ شاهد وو. دا په خپل هم دوی سره یو ځای شو، لیکن اوس مهال موږ 1.9 میلیونه وګړي موږ بیکار لرو. یعنی دا په یو شکل دی اشکال سره دا تنظیم سیوی دی او دا دوی ته کارمندنه سوی ده.
خپل مازه سپ موږ ځینی کورنۍ سره مرکه کړې، ځین ځوانان سره البته، او سره دی وای چې موږ دیپلومونه پلاس لرو، سره لې چې باسواد یو او لسانس یو بل اخره حتی ماستری هم لرو، خو موږ ته د کار زمينه نه مسایدي او موږ ته زیاتره وخت د سویل کې تجربه کاری. دغه موضوع څومره البته په نظر کې نیول شوی ده په اوسنۍ شرایطو کې او دغه ستونزې د حل لپاره څه کوي تاسو؟
دا ستاسو سره مننه مته رښتیا سره هم از موږ ډېر شمې د ځوانان سره ویل وړي ذکر لري، خې کاری تجربه لري، لیکن اوس مهال بیکار دي. د دوی لپاره ښه فرصتونه په خپل دین د اوس دولت کې هم مرته مهیا سوي دي چې دوی زتنه غوښتنه کوم چې لطفا له دغه فرصتونو دوی استفاده وکړي. اصلاحات د کمیسیون ته دوی کوار شي په غزا کې د دوی لپاره ښه فرصتونه اعلان ته ورکول سوي دي. دوی دغه ښه فرصت نه باید ښه استفاده وکړي. زما غوښتنه د دې ځوانانو ده چې لطفا ډېر د هغه توقعات خپل لوړ نه وړي، هغه خپل حد او هغه کوم شی چې دوی هغه د تجربې او د زده کړې سره برابر دي په هغه حد پرې دوی لاړ شي یو پوز ځان انتخاب کی نه دا چې دوی ډېر یو لوړ پوزیشن ځان انتخاب کی او بیا هم دوی رد کیږي او بیا هم ناهیلی کیږي او بیا به وایي چې زه بیا هم رد شوم یا مې څوک نه پیژندل یا مې مثلا واسطه نه درلودله یا هم پیسې مې چاته ور نه کړې دا شان مسایل په تېرو کلونو کې دا مسایل ډېر زیات وو یعنی روابطو موضوع ته د یو خاصه پاملرنه کېدله خوشبختانه زویم چې اوس مهال دا برخه له منځه نه ده تللې اوس هم موجوده ده لیکن په یو کم حد کې دا مسله د روابطو له منځه تللې ده هیله من دې ته یم چې دغه ځوانان له دغه فرصتونه ښه ګټه
په دې مې چې په خپل ټولنه او هیواد کې یو وګړی هم بیچاره ونه لرو خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په بل خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله سپارو الله مو مل شه ښه وخت ولرئ حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو یو شمیر ستونزو ته په کتو یې پرېکړه کړې چې له دې وروسته د تذکیرو په کاپیو هم انتخاباتي سټیکر لګول کېدای شي د کمیسیون دغه پرېکړې بیلابیل غبرګونونه راوپارول د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې او یو شمیر نورو انتخاباتي مسایلو غږیږو نن مو د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انورالحق هدي په خپرونه کې میلمه کړی دی هدي صاحب تا ته هرکلی وایو مننه چې وخت مو راکړ که پایلې د تذکیرو پر کاپیو د سټیکر لګولو اعلان کړو په وړاندې ستاسې یعنی د افغانستان د نوي ملي جبهې دریځ څه دی
د افغانستان نوي ملي جبهه په دې نظر دی چې کچیرته د تذکیرو کابینه په نوم لیکنه کې استفاده وسی او په باندې استکار شته ول سی احتمال د دې زیات دی احتمال د تقلب ډیر زیات دی او منګه ترجیح ورکو سی د اصل تذکيري زنه استفاده وسی ولې دام وایو چې حتی کله اصل تذکيري نه استفاده وسی تر څو سی ډیټابیس موجود نه وسی کې لږه هم سو استفاده کیږي که ډیټابیس مینس دراسي په پوره صورت سره که د فوټوکابینه استفاده وسی کوم مشکل مینس ته ناراضي نه عین نفر نشی که ولی عین تذکره دو دریزلی یا زیاتی غزین استفاده ورزین نو کی مهم شیز منگل پارداده چې دوی باید ډیټا بیس ولري موږ ته ویل سوی وو د کمیسیون انتخابات لخوازنه چې اداره دی ثبت احوال نفوس دوی ته ویلی وو چې دوی ډیټا بیس لري او په ثبت نام کې به له دې ډیټا بیس نه استفاده کیږي ما سکله زس کله نوم لیکنې لپاره لاړم او تذکره مې ورته ورکړه ډیټا بیس نه کوم استفاده ونسو او وس تاسو راته معلومی کیسی ډیټابیس یا نه لري یا ونه استفاده نه کوي دا ضروری ده چې هم ډیټابیس ولري او ډیټابیس نه سره استفاده وسی او کله ډیټابیس نه استفاده وسی بیا په صورت سره حتی ک د تذکیرو لکاپی نه استفاده وسی سو استفاده پکې ډیر نه سره
خو حکومت تیر ورځو ویل چې په دې برخه کې چې دا کومه پریکړه شوې ده د سیاسي ګوندونو لاستازو او د قومي مشرانو حتی جهادي مشرانو سره په دې اړه مشوره وکړه ولاغه نو ورسره دا پریکړه شوې
خو په داسې یو بحث کې نه وم ما پوښتنه وکړله چې موږ له خوازنه په دغه بحث کې رئیس صاحب جمهور سره وو ښاغلي شیرزاد ستنګل شیرزاد استفاده کړی وو اشتراک کړی وو او هغه ول دغسې یو بحث نه ده راغلی هلته په دې کې اما دا موږ واقف یو چې خلکو شکایت درلود چې که په اصلي تذکیرې باندې استکار وو چې دوی ته امنیتي مشکل هغه کېږي موږ د خلکو دغه امنیتي مشکل درکوو او غواړو چې حکومت یا کمیسیون انتخاباتو داسې یو تدبیري میکانیزم منځته راوړي چې د هغوی مشکل لاته د حل کی ولی بحث دې نسی سي تقلب انتخاباتو کې درسي دغه ډول شي وس دوی کوي ممکن سي دي خلکو مشکل امنیتی مشکل بس د حل سي ولی تقلب مشکل سي زیاتی جو سره زما په نظر که دوی ډیټا بیس سي ولري پغست نه ورسته کولای شي سي په فوټوکاپي باندې یا په کومبل کاغذ باندې دوی ته سي ورکولای شي یا د استیکر ورته جداګانه ورکولای شي سي یت په فوټوکاپي باندې نو وسی کی ځان سره سي ولري ځکه چې کله بیا دوی رای ورکوي خو فقط د ډیټابیس پر اساس باندې فقط مغه یو تذکره کولای شي ورنس هغه وسی استفاده وسی نو زه فکر کوم چې دا میکانیزم دی یو خو مشکل سي ده په نظر کې نیولی دا بل مشکل څه ده په نظر کې نه ده نیولی او دوی باید شو میکانیزم ته راسی سي ا د خلکو مشکل هم څه حل کی او په عین حال کې تقلب چانس هم زیات
لکه کوم ډول میکانیزم
ما وویل چې ډیټابیس کول دي دوی کې ډیټابیس جوړ کی په غوړه سره بیا تقلب نسی بګرات للی یا لاقل تقلب اندازه ډیره څه کمیږي په غوړه سره که په فوټوکاپی باندې هغه وهی اما هغه یو فوټوکاپی باندې کېدلی چې ځکه دوم ځل بیا څوک ممکن سیستم ورته اجازه ورنه کړي الا که د سیستم چلوونکی غواړي چې تقلب څه ده وکړي هغه ځان ته شي اما اوس خو هېڅ ډیټابیس نشته ده هر سړی کولی شي هر شی څه ده وړی شي کوم خپله تذکره وړي که د ده اوسي او که نه اوسي کې ورته راجستر کېدای شي او که دا په فوټوکاپي باندې اوسي فوټوکاپي باندې خو څه ده کولی شي زر کاپي هم څه ده یو سړی څه ده جوړې کړي دوی به ورځي او هلته به څه ده په مختلفو جو کې بزاره
اوس فکر نه کوو یا حدي صاحب چې وخت کم دی او شاید په دې دومره کم وخت کې د ډیټابیس جوړول یو له ستونزمنو کارونو څخه وي نو داسې کومه لاره بله کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه وخت په کتلو سره عملي بڼه غوره کړي
داسې داسې دي حکومت خو درې کاله ضایع کړل نو هغه یو تنبل شاګرد په ټول سمستر کې یا ټول کال کې د درس نه وایي او یو ورځ مخکې له امتحان نه راجګ سوی ده وایي زه باید په دې امتحان کې د کامیاب سم نو خو امکان نه لري نو دغه ځای نه مسؤلیت د دې حکومت په غاړه ده حکومت باید مهم تصامیم دا مهم تصامیم چې د درې کال مخکې نیولي وای باید تذکره یې څه توضیح کړې وای په هغه وخت کې باید بایومیټریکس څه موږ سوی وای موږ انتخابات بایومیټریکس په سیستم باندې که بل فرض په هغه کې کوم مشکل څه درته لاقل دا تذکره خو دا کاغذي تذکره خو ټول خلکو ته توضیح سوی وای او د دې نور کارونو لپاره هم داسې یو میکانیزم څه جوړ کړی وای چې د درغلي مخه نیولی وای او په عین حال کې د خلکو امنیت هم ساتلی داسې اوس حکومت څلور کاله لري چې یو چیت آمادګي ولري او دا راځي په آخر دوه درې میاشتو کې وایي چې بس دا کار باید وسي او خلکو ته وایي یا همدغه خراب سیستم ومنه هسې پکې تقلب راځي او یا راځي چې انتخابات بیا سې د تعویق سې د واچو وغورځو نو دا خو یو ناروا هغه دی پیشنهاد دی او د دې پیشنهاد د دې حالت مسؤلیت کاملا په سلو کې سل دا د حکومت په غاړه
ده اوس چې ستاسو په وینا باندې درې کاله وخت هم ضایع شو او انتخابات هم رانږدې کېدونکي دي فکر کوئ چې حکومت په لوی لاس باندې وغوښتل چې تقلب ته لاره هواره کړي که څنګه
ښه زمونږ خو برداشت دا دی چې حکومت د پاکو انتخاباتو نیت نه لري او په دې اساس دغه قسم حالت چې دا اوس ده دا حکومت ته زمینه د لاسوهنې مساعده وي نو ممکن چې دوی دا قصدن دا کار څه ده کړی اوسي کې خو قصدن هم نه یې کړی بیا هم دوی مسؤلیت دی خپلې بې کفایتي دي نو خیر که دا کار قصدن نه یې کړی نو مطلق بې کفایته ده دا حکومت او په هېڅ صورت سره حق دې نه لري چې د دې مملکت مقدراتو باندې تصمیم وسي ده ونیسي او څوک چې دومره بې کفایته وي چې په درې څلورو کلو کې یو ساده خبره داسې نه سي په هغه کولی نو په نورو کې به څه څه وکړي په دواړو حالتو کې هماغه قسم چې ما مخکې وویلې په سلو کې سل مسؤلیت د حکومت په غاړه ده که ناپاکه نیت لري هغه هم دوی مسؤول دي او که بې کفایتي سي د ښکاره کوي هم مسؤول دوی
که همدا غوښتنې ستاسې ونه منل شي په د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلي که بایکاټ به وکړي
نه موږ پکې برخه اخلو ولې زه فکر کوم په کافي اندازه وخت شته ده او چې حکومت ډیټابیس جوړ کړي ډېر مشکل کار نه دی ډیټابیس جوړول او باید دوی دا کار څه ده کړی وای او اوس هم څه ده کېدی شي که دوی رښتیا وغواړي که رښتیا څه نه غواړي نو خو په واقعیت نو په یو بل ډوله په یو بل ډول دوی څه ده نه غواړي انتخابات څه ده وسي او د هغې مسؤلیت بیا هم د دوی په غاړه ده
نامنی د انتخاباتو په وړاندې باندې یو بله لویه ستونزه ګڼل کېږي حتی تر دې حده راپورونه موجود دي چې د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې شاید نامنی انتخابات پرې نږدي چې ترسره شي د نامنۍ په اړه ستاسې اندېښنې څومره دي او تر کومې کچې دي
انتخابات باید په یو د امن په فضا کې څه صورت ونیسي په چا باندې زور او ډار او داسې یو حالت نه اوسېږي متاسفانه افغانستان شرایط ایدیال نه دي په ملک کې څه جنگ دی او ممکن په ځینو منطقو کې هغه ایدیال حالت څه ونه اوسېږي حکومت تعهد کړی دی چې دوی به زمینه انتخاباتو ته مساعده وي او امنیت به څه ده راولي خدای دې وکړي چې بیا کولی شي خو که بیا هم ونهشي کولی که په ځینو منطقاتو کې په ځینو جوی د مملکت کې دا کار ونهشي لاخل په دغه لویه برخه د هیواد کې هم که دا کار وکولی شي بیا هم څه ده خلی شي هغه اوسي انتخابات اوسېږي زه وایم چې په انتخاباتو کې په مشخص ډول د یو کاندید په ضد یا په نفع باندې سوی استفاده له دولتي قدرت نه یا دي اداري قدرت نه ونسي نو كه زيني مناطق منګه ارزومندي مو داده از منګه ترجیح داده چې ټول هیواد په اشتراکو کې خو بیا هم زيني خلق په کې نسي کولای د جنگ لامل زين نه سي دا او حکومت باید هغه لپاره کې دی چې بل بدیل تدابیر ونیسي چې په یو ولسوالي کې نه کېږي بل ولسوالي کې زمينه ورته مساعد شي که په یو ولایت کې نه کېږي په بل ولایت کې زمينه ورته مساعد شي تر څو پورې سي حد امکان پورې خپل غدي وکي کوشش څه ده وکي هغه څه چې دوی توان نه وتي وسیږي نو هغه سره بیا موږ څه نسو ویلی.
یو زیات شمېر خلک په دې عقیده دي چې شاید په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمېر خلک په دې خاطر منډه وانخلي چې دوی اصلا د خپلې رایې په استعمال باندې باور نه لري او فکر کوي چې زما رایې شاید په هغه سم ځای ته ونه شي رسېدلې. دوی فکر کوي چې هغه راتلونکي انتخابات شاید بیا هم له تقلبه ډک وي. تاسو په کوم نظر یاست؟
ولا دا ذهنیت په خلکو کې ډېر عام دی او خلک ښه دلایل لري چې دا قسم یو ذهنیت ورسره اوسېږي. تېر انتخابات ډېر ناولي وو، د 2010 کال انتخابات پارلماني انتخابات ډېر ناولي وو، لږه نه مخکې ښه یو څه ناولتوب پکې وو خو بیا دوره بد نه وو. او اوس تاسو خلک زیاتره په دې فکر کوي چې دا اسې یو نمایش دی او یعنی تاسو به ډېر اورېدلي چې ځینې حکومتي ارګانونه خلکو ته اطمینان ورکوي ته د حکومت غسه په اصطلاح کاندید وسیږه او موږ ستاسو کامیابي درته تضمینو. دا داسې نه دسې یوازې اورمه، دا په ټول ملک هغه دي. خلک ډېر خلک په دې باندې نه دي چې به ودرېږه چې د خلکو ملاتړ ورسره پیدا شي، بلکې په دې باندې دي چې په کمیسیون کې څوک وپېژني او لږه نه مهمتر په حکومت کې خلک وپېژني. زه نه غواړم مشخص نمونه واخلم ځکه چې دا ګچې افوا به کاملا به اساس نه وسیږي، ممکن مبالغه څه ده پکې سوي وسیږي، ولی حکومت حق نه لري صدقه سي کارونه وکي. ولی متاسفانه سو حکومت سو استفاده کوي، په خام سو استفاده سوي ده او وسم دا سو استفاده روانه ده او خلک حق لري چې فکر وکي سي واقعا رائے د ډیر تاثیر نه لري. ولی منګ خپل ز خپل طرفدار دي چې خلک ووزی رائے ورکي او منګ خپل اخري کوشش کوسي د خلکو رائے په اصطلاح په تاثیر ولري او ونسوي.
د ملي والي د حکومت د مشرانو ترمنځ ستونزې او اختلافات بل هغه مسله ده چې خلک فکر کوي شاید په راتلونکو انتخاباتو باندې منفي تاثیرات ولري. تاسو په کوم نظر یاست؟
بخا زیات تاثیر خو په انتخاباتو باندې ممکن ډیر زیات تاثیر ونه لري، ځکه په انتخاباتو کې ممکن د راتلونکو لپاره صدا حکومت په ممکن متحد پاتې نشي، ممکن اړیو ځانګړی کمپ لري. نو فکر نه کوم چې په هغه باندې ډیر تاثیر وکړي، ولی دغه ساختار د دې حکومت د ملي په نوم سره د ملي یووالي حکومت یو ښه ساختار نه و. حکومت فلج کړی و، حکومت بی دغه کفایت کاری سره ضعیف و، خود دغه ساختار سره حکومت له فلج سره هغه څه مواجه سه. خو زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تاثیر به سیده وکړي. په یو لس میاشتې نور انتخابات ته پاتې دي، ریاستي انتخابات ته یو لس میاشتې چې ده پاتې دي او امکان لري دا اختلافات چې ده زیات شي. په اکثره ډیموکراسیو کې په اخرو میاشتو کې اختلافات څه ده لږ څه زیاتېږي، بیا کله چې انتخابات خلاص بیرته خلک بیرته راټولېږي، یو هغه رهبري تر شا درېږي چې د اکثریت خلکو ټاکلی اوسېږي. انشاءالله افغانستان کې خدای وکړي همداسې.
وروستۍ پوښتنه د حکومت د مشرانو ترمنځ په ځانګړي ډول د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اړه اختلافات چې ارګ شروع کړل او اجرایي ریاستي مخالفت وکړو، تاسو د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اړه کوم نظر لرئ؟
زه خو طرفدار دي مسله الکترونیکي تذکیرې باید چې وویشل شي. نوې پرون لکه چې دغه پروسه له ارګ نه راووتله، پخوا یوازې په ارګ کې وه او زه قصد لرم چې په راتلونکي دوه درې ورځو کې لاړ شم او دا الکترونیکي تذکیره چې ده واخلم. زه فکر کوم د افغانستان اساسي قانون دا موضوع حل کړی دی. په افغانستان اساسي قانون وایي چې د افغانستان هر شهروند افغان دی او که چېرته څوک له دې سره خوښ نه اوسي قانوني اساسي دي بدل کړي، قانوني اساسي د لوی جرګې لخوا بدلېږي، د سلطې دی رایو باید چې موجود اوسېږي. خو په هر حال زه طرفدار د توضیح د الکترونیکي تذکرې د هغه یمه د توضیح یمه او انشاءالله زه به په خپله مزر واخلم.
ډېر زیاته مننه.
رانم خوانت سرو سرو پیسوان
اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لاس میں بند سڑوں میں گرد پریشان دستا حسن خدولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن